افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي اوریدونکو او د هلو وړانګ ډرامې ته ځانګړې شوې. خو پایل د دې سات په خبرونو کو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د هېواد هوایي ځواکونو په غچه اخیستونکو بریدونو کې په ایران کې دننه سخت دریځې په نښه کړی دی. دا بریدونه وروسته له هغې کېږي چې ایران د سېشن بې په ورځ د پاکستان په بلوچستان کې په بلوچستان ایالت کې د جیش العدل پر ډلې هوایي بریدونه وکړل چې په نتیجه کې دوه ماشومان ووژل شول. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستان د ایران په سیستان بلوچستان کې د ترهګرو پر پټن ځایونو همغږي او دقیق پوځي بریدونه کړي دي. د اعلامیې له مخې په دغو بریدونو کې یو شمېر ترهګر وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه ویلي چې دغه بریدونه د بلوڅانو پر بیلتون غوښتونکي ډلې چې ځان سرمچارس بولي او په پاکستان کې خونړۍ حملې ترسره کړي دي. د وزارت ویلي دغه اقدام ځکه وکړ چې تهران په دې اړه د پاکستان اندېښنو ته ځواب ونه وایه او د دغه ډلې په وړاندې کوم اقدام ونه کړ. د ایران دولتي رسنیو نن پنجشنبه تایید کړ چې د ایران او پاکستان پولې ته څیرمه د ایران سراوان ښار ته څیرمه د څو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا د سیستان بلوچستان ولایت د مرستیال والي علي رضا مرحمتي له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي چارواکي په دې اړه پلټنې کوي. هغه د ایران تسنیم خبري آژانس ته وویل چې پولې ته څیرمه د سراوان په یوه کلي کې د پاکستان په توغندوي برید کې چې نن سهار 4:30 بجې وشو څلور ماشومان او درې ښځې وژل شوي دي. هغه ټول وژل شوي بهرنیات باو بلل. تر دې مخکې امریکا متحده ایالاتونو په دریو هیوادونو کې د ایران وروستي بریدونه غندلي وو او برېټانیا هم له ایران غوښتي وو چې د یمن حوثیانو ته د وسلو ورکړه ودروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند ماتیو میلر پرون چهارشنبه ناوخته په واشنگتن کې وویل چې موږ ولیدل چې ایران په تیرو څو ورځو کې د خپلو دریو ګاونډیانو پر ملي حاکمیت تیری وکړ. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون د سویس په داووس کې د اقتصادي غونډې په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې تهران د حوثي یاغیانو له ملاتړه لاس واخلي او پر دې ډلې له خپل نفوذ څخه په استفادې د هغه دې ته اړ کړي چې په سره سمندرګي کې پر کښتیو حملې بندې کړي. ایران د پاکستان په بلوچستان کې په توغندوی او د ډرون الوتکو په ورستي برید کې د جیش العدل ډلې چې ایران یې و ترهګره ډلې بولي مرکزونه په نښه کړي وو. د دې هېواد د پوځ د اډاله مخې د عراق په کردستان کې په توغندوی برید کې د اسرائیل هدفونه ویشتلي او د سوریه په شمال کې هم د اسلامي دولت ډلې یادایش مرکز په نښه کړی وو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده وایي دنیا کوښښ کوي چې د شریعت پر ضد خلکو ذهنیت خراب کړي او ورته د ډیموکراسۍ فائدې بیانوي، خو دوی به دغه هڅې شنډې کړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په کندهار کې په خپل استوګنځای کې خپلو ځانګړو ځواکونو ته په وینا کې وکړې. د طالبانو مشر له ټولو غوښتل چې د منفي تبلیغاتو په وړاندې بیدار واوسي.
یو مشر بدت غندی به چې دا ندی قابل سړی د سی بکای دې چې ما د کوي به امارت څوک مون پر قوانین باندې اعتراض کوي، څوک په علم په لباس کې، څوک په بل لباس کې کوشش کوي چې تاسو منس کې دا وحدت تر ختم کړي دا نظام، او دا نظام که ختم کړي دا په دې تفرقه او اختلاف باندې ختم کړي.
د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په افغانستان کې د شریعت پر ټینګښت ټینګار وکړ او ویل غربیانو سره شل کاله جهاد کړی او شل یا زیات نور کلونه به هم مبارزه وکړي چې په دې هیواد کې عملا شریعت نافذ کړي. نوموړي دغه راز وویل پر امارت او علماو له ښکاره انتقادونو باید ډډه وشي ځکه دښمن له هغه ناوړه ګټه پورته کوي. هغه زیاته کړه که څوک پر امارت یا علماو اعتراض لري نو هغه دې په خصوصي توګه بیان کړي. مولا هیبت الله خونزاده د ښځو د حقونو یادونه هم وکړه او ویل چې په دې برخه کې یو شپږ ماده فرمان صادر کړی او خزو ته ټول هغه حقونه ورکول کیږي چې د پوغه خبره پخوانو ورکل شوی. د طالبانو مشر د خزو د حقونو پر ورکړې ټینګار داسې محل کوي چې خزې په نا دولتي ماسو او ډیری دولتي ادارو کې کار کول منع شوی او نجونې او خزې هم له شپږم ټولګي پورته له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو راګرځول شوی دي.
ازادي او اوریدونکی جوړونکی اسد الله الدین
ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي تاسو خبرې چې د طالبانو حکومت کابل کې بیرته په افلاین بڼه یا هم د فزیکی اړیزې لارې د پاسپورت د ورکړې بهیر پیل شو چې لډیرې غنې ګونی سره مخامخ دی یو شمیر اوریدونکو د پاسپورتونو په ویش کې د شتا ستونزو یادونه کړې ده او غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت باید د پاسپورت د ویش ورکړه اسانه او اوسنۍ ننګونې او ستونزې له منځه یوسي په افغانستان کې یو شمیر بې ځای شوو کسانو او له پاکستانه یو شمیر راغلو کډوالو هم ازادي راډیو ته د خپل ستونزو یادونه کړې ده د مخابراتي ستونزو او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه هم شوې ده اوریدونکو لخوا دا پیغامونه به سره واورو تاسو خبرې چې په دې ورسوي کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم کابل ته سفر وکړ او بیا ورسته کندهار ته ولاړ او هلته د طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده سره وکتل دا چې دغه لید کاتب د افغانستان او پاکستان د اوسنۍ واکمنانو ستونزې څومره هواري کې په دې اړه درته یو مرکه هم لرو د خبرونه په پای کې د ورکو شو ځانو د لاټي پروګرام لاندې برخه هم مهروي فایل ستاسو په پیغامونو کې
السلام علیکم محترم اوریدونکو او کارکونکو د ازادي رادیو مشرانو کشرانو ته ټول سلامونه محترم د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډکړی د پاسپورت رینیو کول لپاره تر اوسه پورې هیڅ معلومات هیڅ اطلاع نه راکړی اته میاشتې ویلي وي اته میاشت نه یو کال شو یو کال نه دې خو ته هیڅ جواب نه دی راکړ شوی زما د ورور ما یو ځای فارم ډکړی ورکړی مې تر اوسه پورې هیڅ څه نشته دی جوړ پس لر شي پاسپورټونه باندې چک کوي پاسپورټ چې شته په کار دی نو د 2500 رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړي پلمې جوړي کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي او مم کم اسناد نه درويستلې کم دقیق معلومات نه درکړ صبر وکړ نوبت کې پروت دی صبر د په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کیږي تر اوسه هیڅ طرح کې ونشو او د چې کم کسان دی هغه ته جوړیږي هغه خپل کسان معلوم دي هغه له په منډه باندې په بیړه باندې ورکړ کیږي لکه هفته کې میاشت کې 10 کسان هم کتلې دي 10 کسان هم کتلې دي چې هلته راغلي دروازه کې ولاړ دي یو زنګي والے دی پسې شاته بل موټر راغلی دی نه ایستلې دي اغوستې دي پاسپورټونه نه پوهېږو چې دا کوم رقم کار دی
سلامونه او نیکی هیلی دا ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته ولی ولا زلام خبرې کوم لنګرهار ولایت څخه تاسو سره د پاسپورت ریاست چې کوم یو اقدام پورته کړی دی د افلاین پاسپورتونو د بیا شروع کېدو لپاره زما په نظر دا نور هم ګډوډي په دې پروسه کې شروع کوي زما غوښتنه او نظر او پیشنهاد هم دا ده چې په انلاین شکل چې کوم یو پروسه دوی روانه کړی ده دا پروسه دې لا چټکه کړي ولایتونو کې دي د پاسپورتونو د ویش ظرفیت لوړ کړي همدار کارکونکي چې د پاسپورت ریاست اړوند کار کوي پاغه شمیر او شمیر کې زیاتوالی راولي نو زما دغه نظر چې ترسو په انلاین شکل دغه پروسه چټکه کړی نه او په افلاین شکل دوی دغه پروسه مخې ته وړي دا فکر کوم دا نور ګډوډي مرامسته کوي او همدار ستور بازار ته لار هواروي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لوکمانی مل ننګرهار څخه می درته دا میسج فریخم موږ هم پاسپورت ته شاوخوا و میاشتې کیږي چې سفت نام کړی دی خو هغه کسان چې دلته پیسې ورکوي او پیسې لري یا هم واسطه ولري نو پاسپورت په یو میاشت یا هم 15 ورځو کې ترلاسه کول شي خو موږ شاوخوا و میاشتې وشو چې پاسپورت ته مو سفت نام کړو هیڅ کوم درک نه لګیږي او راته ویل شوی دی کچیر ته پاسپورت غواړي چې په یو میاشت کې واخلي نو باید $1000 ورکړي او ټول همدغه پروژه روانه ده له حکومت څخه مو همدغه هیله ده چې باید په دې باره کې دقیقا معلومات وکړي او حق حقدار ته وسپاري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه رحیوله د کلی په دمخه کې په کیسه خایم او د رئیس پاسپورت څخه هم دا توقع ده چې باید مسلکی کسان وګمري د رشوت جلکاری او کمیشن کاری څخه په کلکه مخنیوي وکړي کاتوک ګیر کې دا مسله کې باید لوس په لوس یې چکه مال شرایط قانوني جزایی باید په خلکو مخ کې ورته ورکه چې بل نور خل نه پرته واخلي او بل د کورنۍ شته وزارت وزیر سایس ته خندا وښتنه ده چې ته باید په هر وزي پاکه پاسپورت وی کابل مسلکی کسون شهیدون غوړساوي ا باید وګمره ا باید د وطن سره خیانت کوي نه د خاور سره نه د خالص سره
السلام علیکم ورحمۃ اللہ استاذ وطول ہوتا سلام علیکم احترامات احترام فرم دادا چدا پاسپورٹوں کو بہتر
اسانی راولی او دا کوم مشکلات چې جوړ شوی او چې خلکو پکې علاقه کوي چې $1000 باندې پاسپورت جوړیږي او چانه کې تاسو یقین وکړئ چې ما د روزي میاش کې تقریبا حمل میاش او تصور میاش راځي نو چې ما سب تنام کړه دا اوسه پورې ما ته تاریخ نه آن لائن باندې باندې قانوني باندې باندې زه غواړم پاسپورت جوړ کړم ما ته اوسه پورې پاسپورت نه دی راکړل شوی نه تاریخ راکړل شوی چې پلان کې تاریخ باندې خبر مې کړل میزان په پنځلس اول سمبلې په پنځلسه باندې تاریخ پنځه سمبلې په پنځلسمه باندې تاریخ ورکړو بیا هغه ختم شول میزان ته وخت میزان کې بیا پسې بند شول نو زه هم که دغه نوی په رئیس پسې یو طرحه جوړه کړي چې دغه مشکلات نه سړی اخلاص کړي او قانوني بڼه باندې هر سړی کولی شي راشي جوړې کړي او ښه په اصولي طریقو سره.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو د پاسپورټونو د ورکړې په تړاو پریښي وو. په دې هیله چې دا کومې ستونزې چې یاد شوې دغو ستونزو ته د مسؤولو چارواکو لخوا رسیدګي وشي. مونږ هڅه کوو په هر خپرونه کې چې د طالبانو له مسؤولو ویندویانو سره ستاسو د ستونزو په تړاو خبرې وکړو، خو له بده مرغه چې د طالبانو ویندویان له مونږ سره خبرو ته نه حاضرېږي. خو په دې هیله چې دغه پیغامونه د دوی تر غوږونو ورسېدلي وي او دغه کومې ستونزې چې تاسو یاد کړې دې ته د حل لارې چارې ولټوي.
تاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
ته تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
په دې وروستیو کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن افغانستان ته سفر وکړ او پر کابل سربیره یې په کندهار کې د طالبانو له چارواکو له هغې ډلې د طالبانو له لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده سره وکتل. په ظاهره ښاغلی فضل الرحمن ویلي چې یو هدف یې د پاکستان او افغانستان د واکمنانو د اوسنیو ناندریو پای ته رسول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د یوې فضا رامنځته کول دي. آیا همداسې دا دغه سفر همداسې لاسته راوړنې لري؟ په همدې او نورو مسئلو مې د چارو د کتونکي عبیدالله برهانی نظر پوښتلی دی.
حقیقت خدا دی چې کوم خاص لاسته راوړنې نه لري. دا لیدنه کتنه په داسې شرایط او حالاتو کې کیږي چې مولانا فضل الرحمن د یو خوانه په خپل هم دغه د یو سیاسي ګوند مشرک نه ده چې هغه د کوم رسمي دند په پلاس کې یا په رسمي دند ولري. دویم طرفه په پاکستان کې دا اوسنۍ سیاسی حکومت هم انتقالی حکومت دی، یعنی که چیرته داسې وویو چې دا لیدنې کتنې که چیرته د بعضو موضوعاتو په اړوند باندې خبرې اترې هم وشي هغه هم هغه اساسي موضوعات نه دي، حتی که د پاکستان سره په اوسني حالاتو کې د ترنګړتیا د امنیتي مسایلو په اړه باندې د ټي ټي پي مسله دا هم د مولانا فضل الرحمن د سوینه ډیره لوړه ده او دا امکان لري چې طالبانو ورته ډیر سهاره څه ویلي وي چې هغه د مولانا فضل الرحمن د حل نم ډیر جګ وي یا د هغه د سوي جګ وي. زه فکر کوم د دې لیدنې کتنې کوم خاص اهمیت نه کوم، بلکې یو مشکل دا دی چې طالبانو ته تقریبا تاوان فکر کوم چې زیات ورواړوا په دې خاطر باندې چې طالبانو په منځ کې او د افغانانو په منځ کې د دې د پخوانیو سیاسي فتواګانو نه دینی هغه سیاسي فتواګانو ضد او نقیز ترم په دغه په اساس باندې سړی کولی شي د طالبانو منځ کې او د افغانانو منځ کې د کوم د شیخ دغه نه لري په اصطلاح باندې ښه نوم نه لري. دا هغه څه وي چې د راتګ نه وروسته د د لاسته راوړنې نه وسی کی. دا بل سوال لري چې هغه په د میډیا پر مخ باندې
برهاني صاحب خپل ښاغلی فضل الرحمن ویلي چې لراتاګه مخکې له پاکستانی چارواکو سره کتلی دي د هغوی په مشورو باندې راغلی کابل ته. فکر نه کوي پاکستانی چارواکو به غوړه غنلی چې دای لارسي افغانستان ته ځکه هیبت الله چې له دې سره کتلی د مانا چې کوم پاکستانی چارواکو سره ممکن نه و کتلی مال مولانا فضل الرحمن سره وکتل په کندهار کې.
کوئی دا لړۍ د اشتباهاتو ده. سعید چې مولانا فضل الرحمن دی او کټول دی د پاکستان د اسټابلیشمنټ سره به ناسته پاسته وي، لیکن د فیصلې صلاحیت خو نه لري. دا اشتباهاتو لړۍ پخوا په جمهوریت کې هم روانه وه. هغې وخت کې به افریاساب خټک را روان و، محمود خراڅکزی به را روان و، او دوی ته ورته چې د محسن داور را روان و، ته هم دغه خلکو سره نږدې ناستې پاستې لرېدلې. دا هغه تکراری اشتباهات چې مخ په وړاندې دي، یعنی د دې څه فائدہ نشته. کله چې څوک د اساسي موضوعات په اړه باندې نشي کولای چې په خله خلاص کې یا دا حق نه لري یا دا څه چې دي چې کوم اساسي موضوعات د پاکستان سره د افغانستان مسائل په اساسي ډول مشکلات لري، دا هغه په اړه باندې خبرې نه کوي او یا نه د دې صلاحیت لري، نو دا خو دا معنا ورکوي چې دا به څه فائدہ وي. یو بل دا د اساسي موضوعات دی، هغه د اجنډا اصلا برخه نه ده. د دې سره یو موضوع ده چې هغه د ټي ټي پی موضوع ده، او د ټي ټي پی موضوع افغانستان حکومت وی دا د پاکستان خپل داخلي مشکل دی، او په هر وخت کې دا هم امکان لري چې طالبان به ورته ډیر څه سویلي چې کوم امنیتی لحاظ باندې چې تاسو په داروستي وختو کې واورېدل چې د افغانستان و وسنی وزیر د دفاع وی چې موږ سره دلته په دسلحاونه جات د داعش کسان او د غدي بندیان دي چې هغه پاکستانی اتباع دي، اما موږ دا نه وی چې دا هغه را لګیږي. یعنی دا هغه څه دي چې کیږي چې په دې کتنو کې مولانا فضل الرحمن ته ډیر ورته په لاس کړی.
او برهانی صاحب روستۍ پوښتنه کوم، تاسو ویل چې ډېره امیدواري نسته چې دغه د افغانستان او پاکستان کومې ستونزې چې دی له دې سفر سره هوارې شي. یو اصلي بحث او اصلي ستونزه د ټي ټي پی پر موجودیت باندې ده چې د پاکستان چارواکي د افغانستان چارواکي تورنوي چې ګواکې دوی ته د فعالیت آزاده فضا برابره کړي. که د ټي ټي پی موضوع ته راشو، ټي ټي پی له افغان طالبانو سره بیعت کړی دی، اما له مولانا فضل الرحمن سره چندان جوړ نه دي. څو ځله د مولانا فضل الرحمن په غونډو باندې بریدونه شوي دي. ټي ټي پی به څومره د دغو لیدو کتو خبرو ته غوږ کیږدي، یا څومره به د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو سپارښتنو ته اوس غوږ کیږدي؟ ځکه هغوی خو عملا پاکستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي او تازه یې کومه غونډه هم کړې وه.
ګوره، ټي ټي پی پاک لبانه به زه دومره تفسیره نه لرم، خو دومره وایم چې ټي ټي پی پیدا چاک کوم ځای کې جوړ شو، د کوم اهدافو لپاره، او نن دا چې دغه مشکل اوس د خپل پاکستان و سره سرګردانه دی. که چېرته د ټي ټي پی موضوع وي او یا حتی د مولوي صاحب عبدالرحمن موضوع وي، که چېرته په مسلکي لحاظ باندې دوی وایي چې دا دواړه دیوبندي دغه دي مسلک ته ورته دي، نو که بیا د سیویل مولا فضل الرحمن خو په کار ده د لیدنو مخکې نه دا خواهش کړی وای چې د چا خبره چې په داسې مسلک باندې دوی اعتبار لرلی، باید خو دوی بیعت کړی وای. ځکه د طالبانو په دستور العمل کې یا د هغوی په مسایلو کې خدا ده چې هغه باید بیعت وکړي.
بله،
که مولانا فضل الرحمن د بیعت لپاره خو نه دی راغلی، نو سیاسي لحاظ باندې چې کوم موضوعات لپاره چې دی راغلی یا چا سره چې دی یاده کړی، فکر نه کوم چې دی د دې توانمندي او صلاحیت ولري چې دغه کړکېچ یا دغه وضعیت راکم کې امکان لري چې په ځینې موضوعاتو کې به کېدای شي یو څه یو بل ته د اطمینان یا ډاډ ورکړي.
د چارو شنونکي عبیدالله برهانی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوریدونکو، اوس هم ستاسو یو شمېر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو ټولنیزو مسلو مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام درکړم. یاره، کله چې به شي سر خلاصي هغه د وسله لاس په کار سکین د افغانستان له تر سر بل په خدای به دي خاطر و. یو داس خلک نه حساب ودی چې په دولت کې کار لري او یا د مخه یو داس سرمایه درلودل، نو خو به خدای د افغانستان ټول ولس په کارته ولاړ دي، او به د حکومت خو په خدای کسر ورسته ورور نور ستاسو خوښه ده. زه خو پر تاسو دا غږ کوم ستر هر چا خو داس ما پیغام رسوي سی ویرس.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دی آزادی رادیو قدرمنو او زلترانه دی
کار کوونکو ته ځانګړی سلام د دې څخه او صحتمن او روغ بیاست داسې څه نه لرم دومره به ووایم چې ازادۍ راډیو زنده باد ازادۍ راډیو د ملت او د افغان غریب ولس غږ راډیو زنده باد یعنې زنده باد په خیر کې یو ځانګړی سلام ټولو اورېدونکو لیدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول به ښه او روغ یاست
سلام علیکم جوړ تازه تکړه خیرت بخیر یاست بیدار یاست خوشحاله یاست تکړه یاست بخیر یاست مزدوک یاست زموږ د سیمې د مهاجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو
سلام علیکم نوم می جمیل دی کابل ولایت څخه مې سره اړیکه نیولې ده موږ نوی کډوالی راغلی کابل ته د پاکستان نه او موږ سره ما تورخم کې یو ځل مرسته شوې ده 3000 افغانۍ را کړې دي او تر ننه پورې زمنګ نه چا سروې کړې نم چا پوښتنه کړې ده او چیرته چې د فورمو غوښه ما غلطی ثبت کو خو تر ننه پورې د درو میاشتو کې موږ سره چا امداد نه مرستندوی ټولنه کړې ده او نه طالبان غواړو چې موږ ته یو معلومات راکول شي چې د دې نو مجرینو سره په کار روزګار کې په مرستو کې سو مرسته کیږي یا نه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ازد پاکستان پنجاب د حضرو سیدونکو کډوالو درې میاشتې مخکې مې کډله پنجاب را بار کړه په 15000 پاکستانی کلدارو کرایا باندې او دو تر ته د آی ایم دفتر 15000 وته سو باندې راکړي چې تر ننه پورې ماته وړو او یا نور خوراکي توکي یا د جمی اغوستان چانه دی راکړي او کوم نور کومک شوی دی سرپنا نه لرو زه لرو فی الحال د بل چا همسایه یو او همدا کوم ورسپ نمبر چې دی همدا د مخفل نمبر دی نو مشستی ګل دی د ننګرهار ولایت ورسیدونکو فی الحال سره کومک نه دی شوی 15000 وته سو باندې کومک نه رسته مو سره بیا چا کومک نه دی
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه د پکتیکا ولایت خوشامن ولسوالۍ کې یو تن مهاجر تاسو سره دا پیغام سوتوم او اله کوم چې دا پیغام دی ولایت چارواکو د مهاجرینو تر ریاست پورې ورسوي کوم کارتونه چې مهاجرینو ته ورکړي دي هغه چې دوی وعدې کړي وي هغه مرستې یو شی هم نه دي سوي تر اوسه پورې زمه ده دلی اوایو سړي دي اکثره مهاجر کورونه نه لري باید دې غو وخوړل شي مننه
وراره په کندهار پیمان ورسوالۍ کې د المعروف والا بیخي سختي جوړه کړې ده خلک بنجانې وي بې عزته کوي سرونه اخلي بیخي سختي جوړه کړې ده هم باید چې دا نشر شي ځکه چې د دې مشران نه خبر هغه ګرد نارې وي چې ولس ته زیان مرسوي ولس ته ځان خوشحاله کوي خودی بیخی از کسو تلاسا چولیم
سلامون او نیک خیلی دی ازادۍ راډیو ټولو کارکون کو تا او اوردون کو تا ز د خوست ولایت د کلندر ولسوالۍ موجوده حکومت څخه د غوښتنې لرو چې موږ ته موږ خو اول ولسوالۍ په مرکز کې دا باید موږ ته ولسوالۍ په مرکز نه خپل ځای ته انتقال شي او ورسره کلینیکونه او د آبادۍ پروژې ځکه چې په تېر جمهوریت کې زموږ تکار نه دی شوی نو باید موږ ته په دا نظام کې کار وشي او موږ یوه غریزه سیمه ده نو باید موږ وطن کې د آبادۍ پروژې نړیوالو څخه مې دا غوښتنې دي او د موجوده حکومت نه مې دا غوښتنې دي موږ ته باید کار وشي او سرکونه مې هم دغسې ویجاړ دي مننه د ازادۍ راډیو څخه
د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو سلامونه لیکې هیلې احترامات وړاندې کوم حاجي عبدالرحیم اندړ د پکتیا ولایت سمغنۍ ولسوالۍ د اندړو کلي نه په تماس کې مرسته موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې ولس ته کومک وکړي ولس ژوبل شوی ده د غرو په سرو کې خوب شو کې پخوا خلکو د لرګیو نه کار اخیستو اوس طالبانو هغه بند کړي دي نو د طالبانو مشرتابونه مو دا غوښتنه ده چې د ولس سره کومک وکړي ولس ډېر شکر حالات کې ده قربان اسلام السلام علیکم ورحمت الله
ازادي راډیو ته دغه پیغام دی وویل چې دا سیم کارتونه نو کوي رابند را ډېر کې سیم کارتونه کم دي ورور موږ داسې یو چې ودنه سیم کارت ته 1000 کلدار یا نس هغه یو ورځ کار وکړي بیا بند شي بیا کمپنۍ نارې وایي چې دا رجستر نه دی چې دغه سیم کارتونه نو کوي اسانتیا راته جوړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خالد تزابر ولایت شمخود ولسوالی د سپینه د کلی آزادی رادیو ته د پیغام پرېږدم. زموږ په ځای کې انټرنیټ بیخي ضعیف ده. زموږ د انټرنیټ شبکې نشته. زه د لوړپورو چارواکو نو زه مې دا هیله ده هغه اوسي دا زموږ ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي. سرحدي ولسوالۍ ده یعنی یوه شبکه بې سیم پکښې فعاله ده. په هغه کې مې انټرنیټ نشته. ولسوالۍ غټه ده. آزادی راډیو څخه مې دا غوښتنه ده زه زما پیغام نشر کړي لوړپورو چارواکو پورې ورسیږي. وسلام.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. الله دې وکړي جوړ او روغ وي. د موږ د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ دا خلک چې کوم دي په غزنی کې و نمائندګۍ ته مراجعه کوي برکی تذکیرو سره سره سیم کارتونه نه ورکول کیږي. کوم چې هغه خبره او دولت کړي ده چې بغیر برکی تذکیرې برېښنایي تذکیرې سیم کارت نه ورکول کیږي. هغه خبره هم ډیره متعیدوو او ډیره ښه خبره ده. خو خبره هم دا شی ده چې دغه برکی تذکیرې هم اکثره خلک لري هم نه سیم کارتونه ورته ورکول کیږي او نه هم راجستر کیږي. د لوړپورو چارواکو څخه او د غزنی د ولایت مخابراتي رئیسانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه خبره مو ته حل کړي.
سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته. خدای دې وکړي چې شو او روغ وایست. زموږ شکایت دغه دی چې د انټرنیټ باید ارزانه سي. نو ژر دغه انټرنیټ ګران دی افغانستان کې. نو زه خپل روزانه داسې خپله د انټرنیټ څخه کار اخلم. زما دا تی 1500 افغانۍ نه بسیږي ماس واټساپ ته. 1500 افغانۍ یعنی 2000 کلدارې کیږي چې کاروبار نه یې. د لسو روپو کاروبار نه یې. نو بهر سړی څوکې 2000 کلدارې 1500 افغانۍ په چیش پیدا کیږي. وایي زموږ پیغام تر اسلامي امارت ته ورسوي. زموږ تر مشرانو پورې ورسوي چې دا انټرنیټ ارزانه کې. او د افغانستان خلک ډېر د انټرنیټ سره بازار دي چې ګران دي.
سلامونه نیکی احترامات مې ومنئ. زموږ دا پیغام دی ورور تر ازادي راډیو پورې. زموږ سره هیڅ مرسته نه کیږي. زموږ سره هیڅ کومک نه کیږي. ولې ورور موږ څه کړي دي؟ نو خلکو دا ډېرو خلکو دا دی وایي موږ تاریخ کړلي دي او بند کړي مو دي. نو ډېر خلکو تاریخ موږ په مندیکو کې کړلي دي. نو دا ولې نه ماتوي؟ زموږ سره ماتوي او د خقیې د نور خلکو سره نه ماتوي. چې کونده خلک دا غوسې نه ماتوي زموږ سره ماتوي. دا سره کوم خلک دي ورور؟ دا یا بند کوي یا سم دمې لکوي. السلام علیکم. دا زما پیغام دی.
السلام علیکم آزادی رجوی ټول کارکونکو ته. السلام علیکم. حضرت ګل احمد هاشمی د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ ما نو هله مداغه ده چې زموږ په وطن کې او کلینیکونه نسته او مکتبونه زیات باندې. موږ کوم داغه هله در سره کړه. آزادی رجوی کارکونکو ته دا سلام کوم او دا هله لرو هلمند سنگین ولسوالۍ.
السلام علیکم آزادی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلام. بعد موږ په هلمند کې پراته یو ډیر سخت وچکلی وچکلی زپلی. نو موږ ورته حکومت سره سره مرسته کوو. سلام.
دا استادې پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړي هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنې مو چې وکړي پر هغه باندې عمل وکړي. د پروګرام په وروستیو کې راځو د ورکشو عزیزانو د لټې د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان دا پیغامونه راټول کړي.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو د ورکشو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یاست او د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د نور ملګري یا بل څوک د پاره معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي. 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم. 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله. زما حسین د فراده ولایت د بکوا د ولسوالی څخه سره پر اړه کې ما زما ورکو ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ییش پښ کال کې چې نه درک سوې دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړیکې نیولای شي او د واس مطابق جایزام لري 0 و 3 8 7 2 بلش میرا وایم 0 و 2